کی وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. وړاندې په دغه پروګرام کې چې تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوړي اوري، چې د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ ملت ته په وینا کې ویل چې په افغانستان کې یو سیاسي حل ته د رسیدو لپاره خپلې خبرې چټکې کړي. دوی ویل چې طالبان هم خوښ دي چې خبرې ورسره کیږي. دا ویل چې که موافقه وشي نو امریکا به د دې جوګوي چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو حضور راکم کړي. یو بل راپور هم درته خبرو، یعنی په سر کې دا چې د امریکا د پوز د مرکزی قومندان وی د سولې په هر ډول خبرو کې باید د افغانستان حکومت شامل وي. جوزف فوټل دغه سرګندونی دغه داسې وخت کړی چې په موسکو کې یو شمیر افغان سیاستوالو او د طالبانو له استازو سره خبرې کړي چې پکې افغان حکومت حضور نه درلود. نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه. خبرونو سرټکی، د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي که په افغانستان کې موافقه ته ورسیږي په دغه هیواد کې به د خپلو پوځیانو حضور راکم کړي. هغه وویل په افغانستان کې سیاسي حال ته د رسیدو لپاره خپلې خبرې چټکې کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له افغان ولسمشر اشرف غنی سره د سولې پر پروسه په ټلیفون باندې خبرې کړې دي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ملت ته نن وینا پیل کړه او په بیلابیلو مسایلو باندې اشاره وکړه. پر خبرونه، د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ ملت ته په وینا کې وویل چې په افغانستان کې یو سیاسي حل ته د رسیدو لپاره خپلې خبرې چټکې کړې دي. هغه وویل که په افغانستان کې د سولې په اړه باندې موافقه وشي نو امریکا به د دې جوګوي چې په دغه هیواد کې د خپلو پوځیانو حضور راکم کړي.
accelerated our negotiations
to خغلی ټرمپ وی ما په افغانستان کې یو سیاسي حل ته رسیدو لپاره خپل خبري چټکې کړي. مخالف لوري هم ډیر خوښ دي چې خبري ورسره وشي. زموږ سرتیرو نستړی کېدونکو جګړه وکړه، د هغوی لزړورتیا مننه کوو.
And thanks to their bravery we are now able to pursue.
خغلی ټرمپ دا هم ویل چې د طالبانو په شمول بیلابیلو افغان ډلو سره رغنده خبرې مخته وړل کیږي. دوی ویل که چیرته د سولې موافقه وشي نو د سرتیرو حضور به راکم کړي او پر ځای به امریکا له تروریزم سره په مبارزه زیات تمرکز وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره د سولې پر مسالې خبرې کړې دي. لارکس خیوې خبر شوی خبره پاڼه کې ویل شوی چې ښاغلی پومپیو ویل ابهامات عموما اوازې رامنځته کوي خو داسې اوازې د عملي کارونو ځای نشي نیولی. د ارګ خبر پاڼې نه دی ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر هدف په کومه برخه کې ابهامات و، ځکه په تېرو څو ورځو کې د افغان ولسمشر اشرف غنی او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد ترمنځ ترنګلتیا اوازې خبرې شوې. دا خبر پانی زیاته کړي مایک پومپیو ولسمشر غنی ته ډاډ ورکړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ټینګې دي او په افغانستان کې د پایدار سولې تر ټینګښت پورې به له افغانستان سره د امریکا پوځي همکارۍ دوام وکړي. خبر پانه کې همدارنګ راغلی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې ټلیفوني خبرو کې د افغان حکومت مشرۍ د سولې د خبرو ملاتړ کړی. په تخار ولایت کې دوه ژورنالیستان د وسلوالو کسانو لخوا وژل شوی دي. د راپورونو له مخې شفیق آریا او رحیم چې عمرونه یې د شل کلنۍ په شاوخوا کې ګڼل شوی او د همصدا په نوم د یوې راډیو د خبرونو وړاندې کوونکي وو، د سې شنبې په ماښام په تالوقان ښار کې د خپل کار په دفتر کې د وسلوالو په ډزو وژل شوی دي. د همصدا په نوم د سیمه ییز راډیو مشر سیمین حسینی ویلی دوی نه پوهیږي چې په یو وخت دغه دوه خبریالانو د وژل کېدو انګیزه څه وه. د تخار د والی ویاند جواد هجری ویلی بریدګر وسلوال د پیښې له ځایه تښتېدلی او پولیس یې په لټه او د پیښې په څېړنه بوخت دي. په عین حال کې په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نای له حکومت غوښتي چې د دغې پیښې په تړاو هر اړخیزې څېړنې وکړي. په افغانستان کې د رسنیو د ملاتړ ادارې همدارنګ وایي په 2019 کال کې چې یو میاشت او څو ورځې ترې شوې، تر اوسه په دې هیواد کې درې خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډانلډ ترامپ نن ملت ته وینا د امریکا په کانګرس کې پیل کړه. ښاغلی ډانلډ ترامپ د بهرنیو مسایلو په اړه باندې وویل چې دی د شمالي کوریا له مشرانو سره موافقې ته ورسید او د خبره چې د شمالي کوریا سره د یو جګړې مخه ونیوله. ښاغلی ترامپ همدارنګه د وینزویلا په اړه هم یادونه وکړه چې د وینزویلا په وینزویلا کې د یو موقت جمهور رئیس په توګه باندې خوان ګوایدو په رسمیت پیژندلی دی. ډونالډ ترامپ په بهرني سیاست کې همدارنګه ایران ته هم اشاره وکړي او وی ویل لدی چې دغه هیواد اټومي وسلو ته لاسرسی پیدا نه کړي، نو د ایران سره د 2015 کال له اټومي تړونه امریکا وستله. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ترامپ په اقتصادي برخه کې هم د امریکا داخلي پرمختګونه یاد کړل او ویل چې د ده په دوره کې شاوخوا 15 میلیونه نوې دندې رامنځته شوې دي. د روسیې دفاع وزارت وایي دا هیواد به تر 2021 میلادي کال پورې د توغندیو د دوو سیستمونو د جوړولو لپاره هڅې زیاتې کړي. دا د منځني واټن وشتونکو اټومي وسلو له تړون څخه د امریکا د وتلو په وړاندې د روسیې یو عکس العمل ګڼل شوی. دا تړون په 1980 کال کې د سړې جګړې پر مهال د پخواني شوروي او د امریکا ترمنځ لاسلیک شوی و او په اروپا کې د منځني واټن وشتونکو توغندیو د پراختیا مخه نیوله. او د اسرائیلو صدر اعظم وایي دوه اونۍ وروسته به د روسیې له ولسمشر سره وګوري او ورسره به په سوریه کې د ایران د حضور پر مخنیوي خبرې وکړي. بنیامین نتانیاهو پرون وویل کارلی نتانیاهو وایي چې دی به د ولسمشر پوتین سره د فبروري په 20 د خبرو لپاره روسیې ته لاړ شي. اسرائیل په وروستیو کې په سوریه کې بریدونه زیات کړي او وایي هدف یې دغلته د ایران د ګټو له منځه وړل دي. په تهران کې بیا د ایران د ملي امنیت سلاکار علي شمخانی د سیشنبه په ورځ اسرائیل ته خبرداری ورکړ چې پر سوریه برید وکړي د ایران لوري دی د قاطع عکس العمل منتظر اوسي. ازادي رادیو تا وګست ازادي رادیو پټول افغانستان کې په 12 شپږنی منځنۍ چپا او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. د ازادي رادیو لاري مخبرونه واوریدل. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلای شئ. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډانلډ ترامپ ملت ته په وینا کې وویل چې په افغانستان کې به د سولې موافقې ته پر رسیدو د خپلو پوځیانو حضور راکم کړي. دوی وویل چې سیاسي حل ته د رسیدو لپاره هلې ځلې زیاتې کړي.
accelerated our negotiations to reach if possible
ما په افغانستان کې یو سیاسي حل ته رسیدو لپاره خپل خبري چټکی کړي. مخالف لوري هم ډیر خوښ دي چې خبري ورسره وشي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ماسکاو د غونډې په اړه وویل چې محسوسه نتیجه به ورنکړي.
امریکایي چیرې موافقه میکنه؟ قدرت اجرایی کشان کجاست؟ ستایی رقم مجلس شوه تا دولت افغانستان، شورای ملی افغانستان، نهادهای قانونی حکومت افغانستان سر از سنک دارن کاغذ است.
او د اسرائیل او روسیې مشران دوه اونۍ وروسته موسکو کې سره ګوري او په سوریه کې د ایران د حضور په اړه خبرې کوي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو
It's very important that we continue to prevent Iran.
دا ډیره مهمه ده چې په سوریه کې د ایران د تیری مخونه ول شي مکتوب زلي داسې فعالیتونو مخنی ولې.
د پروګرام په دیم برخه کې به تر ډیره د ازادي اوریدونکو اونې خبرونه واوري. د هم خرغلی وخت په افغانستان کې د سهار 8:09 دی. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډانلډ ترامپ ملت ته وینا څو شېبې مخکې پیل کړه. خغلی ترامپ د خپلو خبرو په منځ کې په بهرني سیاست کې د افغانستان په اړه باندې هم خبرې وکړي. ترامپ وویل چې په افغانستان کې سیاسي حل ته رسیدو لپاره چټکې هلې ځلې روانې دي. خغلی ترامپ وویل که په افغانستان کې سوله وشي نو د امریکایي پوځیانو حضور به راکم کړي.
accelerated our negotiations
they wait him up afghanistan ki siyasi hal ta rasido la par khbali khabari chatake khidi mukhalif lore ham der khwak de chi khabari ursara wushi زموږ د سرتیرو لخوا نستړی کیدونکې جګړه وشوه، د هغوی له زړورتیا مننه کوو. موږ اوس د دې جوګه یو چې د دې اوږدې او مرداري جګړې د پای ته رسولو لپاره یو ممکن سیاسي حل ولټوو. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډانلډ ترامپ په خپلو خبرو کې دغه هم وویل چې د ده په خبره لوی ملتونه په نه ختمیدونکو جګړو کې نه ښکیلېږي او نه ډېر دوام ورکوي. ده وویل چې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې په د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د کمپاینونو پر مهال ژمنه کړې وه چې خپل سرتیري به له نورو هیوادونو راوباسي. ښاغلي ټرمپ وویل چې په افغانستان کې د دې د ادارې لخوا د طالبانو په شمول له بیلابیلو ډلو سره خبرې روانې دي. په افغانستان کې زما اداره د طالبانو په شمول له بیلابیلو افغان ډلو سره رغنده خبرې مخته وړي چې موږ په دې خبرو کې پرمختګ وکړو. په دې به برلاسي شو چې د خپلو سرتیرو حضور راکم کړو او له تروریزم سره په مبارزې تمرکز وکړو، او موږ به هرومرو له تروریزم سره په مبارزې تمرکز زیات کړو. موږ نه پوهیږو چې یوې موافقې ته رسیږو که نه، خو په دې پوهیږو چې له دوو لسیزو جګړو وروسته اوس وخت را رسېدلی چې سوله وازمویو، او بل لوری هم دقیق همدغه کار غواړي او دا یې وخت دی.
For peace, and the other side would like to do the same thing. It's time.
د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر لخوا د افغانستان په اړه باندې لدی چې غواړي په افغانستان کې سیاسي حل لار ولټوي او سولې ته ورسیږي د کانګرس لخوا تود هرکلی وشو. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس په داسې حال کې له افغانستان د سرتیرو د حضور د کمښت په اړه باندې اشارې وکړې چې د امریکا ګڼ سیاسي او پوځي مشران بیا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور غواړي، او وایي چې په افغانستان کې لا هم خطرات موجود دي او باید امریکا له افغانستان د عسکرو په استلو کې بیړه ونه کړي. د ترامپ لخوا د خبرې داسې وخت کیږي چې د افغانستان ولسمشر ډانلډ اشرف غنی تیره اونۍ ښاغلي ترامپ ته په یو لیک لیکلی وو چې په افغانستان کې د سرتیرو حضور د اغیزمن شمیر کړي، او د دې خبره چې په دې سره باید خپل مصارف هم راکم کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د امریکا د پوز د مرکزی قومندانې قومندان وایي د سولې په هر ډول خبرو کې باید د افغانستان حکومت شامل وي. جنرال جوزف وټل د څرګندونې په داسې وخت کې وکړي چې په موسکو کې یو شمېر افغان سیاستوالو د طالبانو له استازو سره پرون ولیدل. د دوی په ناسته کې افغان حکومت برخه نه درلوده. بلخوا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی بیګا وویل د موسکو غونډه به محسوسه نتیجه ورنه کړي، ځکه د دې خبره هغه کسان چې دې غونډې کې ګډون کړی اجرایی واک نه لري. اجمل اند او نور جزئیات.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د مسکو پر غونډه بې باور دی، ځکه په دې غونډه کې څوک د افغانستان د حکومت په استازولۍ برخه نه لري او هغوی چې پکې برخه اخیستي د ولسمشر غنی په وینا اجرایوي واک نه لري. ولسمشر غنی د تلونی اوس لخوا په یو جوړ شوي تلویزیونی بحث کې ظاهرا پر هغو افغان سیاستوالو انتقاد وکړ چې د افغان حکومت د استازو له ګډون پرته له طالبانو سره خبرو ته ناست دي. ولسمشر غنی ویل چې سره په څه موافقه کوي؟ اجرایوي واک چیرې دی؟ داسې سلګونه غونډې چې جوړې شي څو چې د افغانستان دولت، د افغانستان ملي شورا او د افغانستان قانوني بنسټونه یې تایید نه کړي، تشت کاغذ پر مخ پرېږدي. ښاغلي غنی په دې بحث کې همدارنګه تایید کړه چې د افغانستان د سولې پروسه پیچلې شوې ده، خو نوموړي ټینګار وکړ چې دا ستونزه په تضاد او انتقاد نه هواریږي. د سه شنبه په ورځ د پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ د افغان سیاستوالو یوې ډلې د مسکو په پریزیدنت هوټل کې د طالبانو له استازو سره وکتل. په دې غونډه کې په شامل سیاستوالو کې محمد یونس قانوني، عطا محمد نور، محمد محقق او یو شمېر نور پخواني افغان چارواکي، د ملي شورا غړي او سیاسي څېرې شامل دي. په دې غونډه کې ټولو د سولې په اړه وړاندیزونه وغوښتنې وکړې، خو طالب استازو یې په اړه څرګند ځواب ونه وایه. په غونډه کې د طالبانو د هیات مشر شیر محمد عباس تانکزی کوله. نوموړي وویل چې د افغانستان وسنۍ اساسي قانون دوی ته د منلو نه دی. پر دې سربیره په رسنیو کې د ښاغلي تانکزی له قوله د مسکو د غونډې لومړنۍ ورځ خبر شوې. د رویټرز خبري اژانس د ښاغلي تانکزی له خولې دا هم ویلي چې تر اوسه پورې له امریکایي لوري سره د افغانستان څخه د سرتیرو د وتلو پر مهال بهش هیڅ توافق نه دی شوی. له مسکو زرګونه کیلومتره لرې په واشنګټن کې د امریکا په سنا کې هم د افغانستان پر سوله وسنۍ وضعیت بحث وشو. د امریکا د سنا د پوځي خدمتونو په کمیټه کې د دې هیواد د پوځ د مرکزي قومندانۍ قومندان جنرال جوزف ووټل وویل د سولې په خبرو کې باید افغان حکومت له پامه ونه غورځول شي. ووټل زیاته کړه د محل له طالبانو سره د امریکا مذاکرات په ډیر ابتدایي پړاو کې دي. د نوموړي په وینا متحده ایالات پر طالبانو پوځي فشارونو ته دوام ورکوي او په عین حال کې سیاسي حل لاره هم لټوي.
We recognize this conflict will not be resolved.
جنرال جوزف ووټل وایي هڅه چې موږ درکو د جګړې د پای ته رسول لپاره د ډیپلوماسي او پوځي فشار ترکیب ته اړتیا ده. زموږ د پوځي فشارونه د یو حکومت په توګه دی. په عین حال کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ سیاسي هڅو ته هم دوام د امریکا د پوځ د مرکزي قومندان کسان په مشخصه توګه په مسکو کې د یو شمېر افغان سیاستوالو او طالب استازو د لیدنې په اړه څه ونه ویل، خو د سه شنبې په ماښام د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د مسکو د غونډې له پای ته رسېدو وروسته له افغان ولسمشر محمد اشرف غني سره ټلیفوني خبرې وکړې. دارک دیوی خبر پانی پوینا پا دی خبرو که دا امریکا دا بحرانوی چار وزیر دا کابل و واشنطن دا علیکو پر استحکام تنگار وکڑا ویول چی دا دوالو لورو ترمنز بده وی پایدار سولی تر تنگخ پوری پوزی همکاری دا وام وکڑی. سره لدی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا او روسیې هڅو ته د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي رقابت په سترګه کتل کیږي، خو کرملین په روسیې کې ویلي چې دوی په رسمي توګه د مسکو غونډه نه ده وربللې او دا خبرې اترې په مسکو کې د میشتو افغانانو په نو وخت ترسره کیږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو ته غوښتل د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د لګښت سرمفتش یا سیګار دفتر په یو نوی ریپورت کې د افغانستان د هوایي ځواک د پیلوټانو او انجینرانو او دغه هیواد ته د بلک هاک هلیکوپټرو د ورکولو په اړه اندېښنه څرګنده کړي. دا ریپورت وایي امریکا باید د افغانستان پیلوټان او انجینران وروزی کنه، له دې درکه به د مالی ورکونکو امریکایانو پیسې ضایع شي. فرشتي جلالزی په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د مصارفو د سرمفتش دفتر یا سیګار ویلي چې د افغانستان هوایي ځواک د بلک هاک هلیکوپټرو لپاره د پیلوټانو او انجینرانو له کمبود سره مخامخ دی. د سیګار رپورټ د سیشن به پوره خبر سوی دی. په رپورټ کې ویل شوی چې افغانستان ته د داسې پرمختللو امریکایي هلیکوپټرو ورکول به خطرناک کار وي، ځکه افغانستان نه کافي پیلوټان ورته لري او نه هم داسې انجینران لري چې د اړتیا په وخت کې تخنیکي ستونزې حل کړي. سیګار د افغانستان د هوایي ځواکونو پر وړاندې اندېښنه په داسې وخت کې څرګنده کړې چې له دې هیواده د امریکایي پوځیانو پر وتلو ضد او نقیض رپورټونه خپرېږي. واشنگتن ویلي چې تر 2023 میلادي کال به افغانستان ته 1095 بلک هاک هلیکوپټر ورکړي. د افغانستان ملي اردو ته تر اوسه 14 بلک هاک هلیکوپټر رسیدلی دي. د دې هلیکوپټرو د ترمیم او ساتنې مسؤلیت اوس مهال د بهرنیو انجینرانو په غاړه دی. خو سیګار په نننی رپورټ کې د امریکا حکومت ته سپارښتنه کړي چې د افغانستان د هوایي ځواک پیلوټانو ته د بلک هاک هلیکوپټرو د استفادې د زده کړې روزنیز پروګرامونه او د انګلیزي ژبې د زده کړې کورسونه جوړ کړي. سیګار هم داراز وړاندیز کړی چې امریکا باید د دې لپاره ځانګړي انجینران هم وروزي. په رپورټ کې ویل شوی چې د امریکا حکومت دا هلیکوپټر د امریکا د ولس د مالیې په پیسو اخلي او که چیرې د افغانستان د هوایي ځواک لپاره د روزنې پروګرامونه جوړ نه سي، افغانستان ته د بلک هاک ورکول به د امریکایانو د مالیې د ضایع کېدو معنا ولري. د افغانستان د هوایي ځواک چارواکو په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان هوایي ځواکونه اوسمهال د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د روسیې سخت پر هلیکوپټرو زیاته اتکا کوي، خو غواړي چې ځای د امریکا سخت بلک هاک هلیکوپټر ونیسي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو ته غوښتل هم احمد شیبر د افغانستان په اړه د لوی دوزو مطبوعاتو تبصره وایي.
د یو شمیر افغان سیاستوالو او د طالبانو د یو پلاوي دوی ورځنۍ غونډې ته یو شمیر لویدیځو چاپي خبرونو پاملرنه کړې ده. دا غونډه پرون د طالبانو له یو پلاوي سره په ماسکو کې پیل شوه. نیویارک ټایمز ورځپاڼې له طالبانو سره د لسکونو افغان سیاستوالو ناسته د پام وړ بللې ده او دې ته اشاره کړې ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني پر دې غونډې سخت انتقاد کړی دی. ورځپاڼه لیکي په داسې وخت کې چې طالبان د افغانستان د حکومت له چارواکو پرته له نورو سره خبرو ته چمتو شوي دي، افغان حکومت د ماسکو غونډه تر سوال لاندې راوستې ده. بلې امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ بیا د دې غونډې په اړه لیکلي دي چې د افغانستان د حکومت نه حضور د ولسمشر غني واکمنۍ ته یوه ضربه ده. د افغانستان حکومت ویلی دی چې دا غونډه نه د افغانستان د امنیت لپاره ګټه کوي او نه هم دا د سولې سمه هڅه ده. واشنگتن پوسټ بیا لیکي کابل ماسکو تورنوي چې پر هغه ژمنه یې عمل نه دی کړی چې ویلی وو د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ به د مخامخ خبرو لپاره اسانتیاوي برابروي. دیلی میل خبرونه بیا د سولې د هڅو په ارتباط د افغان میرمنو اندېښنو ته اشاره کړې ده. دا ورسپانه لیکي چې هغو ښځو چې د طالبانو د رژیم په وخت د طالبانو تر سختو قیوداتو لاندې ژوند کړی دی له افغان سیاستوالو غوښتي دي چې په ماسکو کې له طالبانو سره د خبرو پر مهال دا ډاډ ترلاسه کړي چې د تیرو څو کلونو په ترڅ کې د ښځو ترلاسه کړي حقوق تر پښو لاندې نشي. دیلی میل د افغان ښځو د شبکې په وینا لیکلي دي چې له طالبانو سره د معاملې په ترڅ کې باید د دوی له حقونو څخه د یوې سیاسي وسیلې په توګه استفاده ونه شي. ورسپانه په دوام لیکي طالبانو له 1996 تر 2000 لومړي کلونو پورې د خپلې واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې نجونې ښوونځیو ته نه پرېښودې، له کاره یې ګرځولې وې او د هغوی شخصي ازادۍ یې تر پښو لاندې کړې وې. ډیلی میل د افغان ښځو د شبکې د یوه همژغه کوونکي روشان مشعل په وینا لیکلي دي که طالبان بیا راوګرځي او پر ښځو محدودیتونه وضع کړي دوی به یې ونه مني.
ازادي راډیو ته غوښتست دولس شپږ نوي منځنۍ څپای فم سلا شرای پنځه باندې خبرونه کوو. د کندهار اوسیدونکو وایي پښتانه د ډیورنت فرضي کرښې دواړو غاړو کې له لسیزو راهیسې له تاوتریخوالي سره مخ دي خو څوک یې غږ نه اوري. دوی د سې شمې په ورځ ناوخته د یو لاریون پر مهال د پښتون ژغورنې غورځنګ د ملاتړ ترڅنګ د پښتنو د زنځیري وژنو د مخنیوي په اړه په نړیواله کچه د هغوی د حقونو د دفاع غوښتنه وکړه. صادق رښتینی له کندهاره په دې اړه یو رپورټ لګلې چې د خلکو د مظاهرو شعارونو په غږ پیلېږي.
د سې شنبې په ورځ نا وخت د کندهار لسګونو اوسیدونکو د پښتون ژغورنې د غورځنګ په ملاتړ لاریون وکړ. لاریون کوونکو پښتانه د لسیزو راهیسې د نامعلوم خو پلان سوي تاوتریخوالي قربانیان یاد کړه او له ملګرو ملتونو یې وغوښتل چې نور د پښتنو غږ واوري او له حقونو څخه دفاع وکړي. حکمت الله صلیحي او سالم احمد د نور پاستایستوب وویل
پښتانه نور د دې ظلمونه نه شي زغملای. موږ په کلکه د پښتنو د حقوقو دفاع کوو، د ملګرو ملتونو د نړیوالو ادارو څخه د ټولو سازمانونو او بنسټونو څخه په کلکه غوښتنه کوو چې نور د پښتنو وژنو ته د پای ټکی کېږدي، د پښتنو حقوق ورکړي.
موږ پر هغه پښتنو باندې چې د پښتانه مشرتوب کوي موږ یو اواز پر کوو چې زموږ اواز در دنیا در ملل متحد پوری ورسی او در دنیا در سازمان پوری ورسی چې موږ پښتانه دهشتګر نه یو. موږ پښتانه یو آزاد خلک یو، امن پسند خلک یو. موږ په تمام دنیا کې امن غواړو.
لارین کوونکو همدار از بلوچستان کې د پاکستانی پولیسو لخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر ارمان لوري وژل کېدل هم وغندل او هغه د پښتنو د زنځیري وژنو کړي یاد کړه. لارین کوونکو د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین په ملاتړ شعارونه ورکړه او د ارمان لوري د قاتلونو د مجازات غوښتنه وکړه. اتاولا اتاواج محمد په دیاړه وویل
د پاکستان ایس آی او روسیان چې په جې نه خوشاله کیږي، انګریزان چې په جې نه خوشاله کیږي چې یو ارمان موږ د مابین ز یوړې ټوله پښتانه ولاړه د ټولو زړونو وختل نه د دی پلار د چا زړونو ورښاله سي نه ورسته کولای سي. دا ټوله افغانان سره یو جې په انتفاق چې موږ به ټوله په لر او بر پښتونخوا کې ټوله په انتفاق سره ولاړی جو او خپل आवाज به وچته وو در ټولو نړیوالو بیرسه وو.
ټوله پښتانه سره ولاړ په اره د غیب د وړانګې خور سره وژه فوجه درې ریواز د دې ارمان لونی خور نه و دا ټوله پښتانه خور ده. تاغه خور پر بغل ولاړ د پښتانه په سیاست باندې مر د پاکستان د فوج یا د پاکستان د فوج د مشر د دې دمکی یا مثال چې منظور پښتون ته ورکړي دا مر د غمل نه دی مشته.
د یادول ورده چې د دوشنبه په ورځ د کندهار وسیدونکو په ورته توګه د ارمان لونی د وژل کې دوه خبرګون کې اعتراض او د پښتون ژغورنې غورځنګ دغه وجل سی بغلی غیابانه جنازه وکړه. د پښتون ژغورنې غورځنګ غلی وای د دوی یو ملګری ارمان لونی پولیسو د فبروري په 2 نیټه په بلوچستان کې په وهلو کې وژل دی.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اسرائیل او روسیې مشران دوه اونۍ وروسته موسکو کې ګوري او په سوریه کې د ایران د حضور په اړه خبرې کوي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یې بحثونه د جولان په لوړو د ایران د نفوذ پر مخنیوي متمرکزې دي. موسکو تر اوسه د دې خبرو په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. نور جزئیات له اجمل اندورو.
د فبروري په 28 نیټه په مسکو د اسرائیلو د صدر اعظم او د روسیې د ولسمشر د غونډې کوربه وي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د سه شنبې په ورځ ویل په دې لیدنه کې به ډېر بحثونه په سوریه کې د ایران د نفوذ پر مخنیوي متمرکز وي. نتنیاهو وایي دا ډېره مهمه ده چې په سوریه کې د ایران د تیري مخه ونیول شي. موږ څو ځلې داسې فعالیتونو مخه نیولې خو د دایمي مخنیوي لپاره یې ژمن یو. باید په دوامداره توګه د دې مخه ونیسو چې ایران د جولان په لوړو کې یوه نوې جبهه رامنځته نه کړي. که چیرې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اسرائیلو د صدر اعظم لیدنه تایید شي، دا به د تیر کال د جولای میاشتې راهیسې د دواړو هیوادونو د مشرانو درېیمه لیدنه وي. د سه شنبې په ورځ د ایران د ملي امنیت سلاحکار علي شمخانی اسرائیل ته خبرداری ورکړ که پر سوریه برید وکړي د ایران له لورې د سخت او قاطع عکس العمل او عواقبو منتظر اوسي. د فارس خبری آژانس په وینا شمخانی دا خبره په تهران کې د سوریه د بهرنیو چارو له وزیر ولید المعلم سره په لیدنه کې کړي. دواړو لورو د ایران، ترکیه او روسیه د مشرانو د حق لیدنه په اړه خپلو کې خبرې کړي چې ټاکل شوي د فبروري په 14 نیټه د روسیې په سوچي ښار کې جوړ شي او بحثونه به د سوریه پر کړکیچ متمرکز وي. روسیا او ایران د سوریه د ولسمشر بشار الاسد له مهمو ملاتړو څخه دي، خو ترکیه بیا د اسد د مخالف وسلوالو ننګه کوي. اسرائیل هم چې غواړي په سوریه کې د ایران د نفوذ مخه ونیسي، دغلته د بشار الاسد د رژیم سره سخت مخالفت لري. روسیه د اسرائیلو د سختو خبرداریو وروسته اعلان وکړ چې د استري سو په نوم د توغندیو دفاعي سیستم سوریه ته ورکوي څو د دې هیواد دفاعي ځواک پیاوړی شي. په عین حال کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې له سوریه څخه 2000 امریکایي سرتیري وباسي، ځکه د نوموړي په وینا په دې هیواد کې د داعش ډلې ماتې خوړلې. د امریکایي پوځیان په سوریه کې د هغه کوردانو ملاتړ کوي چې د داعش پر ضد جنګیږي. ترکیه بیا دا کوردان د کوردستان د کارګر ګوند سره تړلی بولي او پر ضد یې د عملیاتو هوډ څرګند کړی.
ازادي راډیو ته غوښتل اوس هم اسمت ساروان د سرطان په اړه باندې یو معلوماتي مطلب وایي.
د سرطان د درملنې لپاره د انسانانو هڅې پرلپسې روانې دي، ځکه چې دا ناروغي ډېر ډولونه لري او په نړۍ کې د انسانانو یو تر ټولو زیاته وژونکې ناروغي ده. د دغو هڅو په لړ کې د استرالیا د ملبرن د پیټر دوهرتي انستیتیوت او د تلټین د ماشومانو انستیتیوت څېړونکو یو ډول دفاعي حجرې د پوستکي په سرطان اخته حجرې ویدوي او د هغو د ودې مخه نیسي. دا د پوستکي د سرطان د مخنیوي په برخه کې مهم پرمختګ دی. د راپورونو پر اساس د څېړونکو دا کشف د پوستکي د سرطان د درملنې په برخه کې تر ټولو ستر پرمختګ ګڼل کېږي. په خپل ټي حجرو څخه چې په نسجونو کې دي، له دې ډول سرطان سره د مقابله لپاره کار اخیستل کېده، خو څېړونکي د هغو د اغیز له طریقې تر اوسه خبر نه ول. څېړونکو ته په نوې څېړنه کې څرګنده شوه چې له ټي حجرو څخه د پوستکي د سرطان د ودې د مخنیوي لپاره کار اخیستل کېدای شي. د دې څېړنې چې په نیچر ژورنال یا مجله کې خپره شوې ده، مخکښ څېړونکی سیمن پارک وایي ټي حجرې سرطان کنټرولوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
ازادي رادیو ته ځینو خلکو سیمسونه را لګلي. لاغړلې قادر خان تکین لیکلي د امن ثبات او څلور لسیزو جګړو د پای تر رسولو یو څرک لیدل شوی، نو د دې چانس او فرصت دی باید له لاسه ونه وزي او ګټه ترې پورته شي. همدارنګ شهید زاده زابلی د خاک افغان څخه لیکلي دي په موسکو کې د طالبانو د هیات موقف او خبرې د قناعت وړ وي، ولی افغان سیاسيونو خبرې سره متضادې وي. چې په دې سره څه نوموړو سیاسيونو دا په ګوته کړه چې دوی د ملي ګټو سره نه دي همغږي. عبدالواحد مدقق له لوګره لیکلي دي موسکو غونډه بې فائده ده، ځکه هلته غیر دولتي چارواکي برخه لري. همدارنګه د سمی الله لمیوند لیکلی دی موږ د مسکو د غونډي هر کله کو ځکه افغانان پکې ګډون لري. نیاز محمد د هلمند له د نادلی لیکلی طالبانو څخه غواړو چې وخت زاینه کی او ژر تر ژره اوربند اعلان کړي. او اوس هم وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې دي. ورزو لنډو خبرونو ته. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي په افغانستان کې یو سیاسي حل ته د رسیدو لپاره خپلې خبرې چټکې کړې دي. ښاغلي ټرمپ دا خبره د امریکا په وخت د شپې په 9 بجو کانګرس ته په کلنۍ وینا کې وکړه. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ چې کور ته د خپلو عسکرو د ستنولو هوډ لري دا ټینګار هم وکړ چې په افغانستان کې سولې ته رسیدو به د امریکایي عسکرو حضور کم کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پومپیو سره د سولې پر پروسې او د ولسمشری پر انتخاباتو ټلیفوني خبرې کړې. لارګه خبره شوې خبر پاڼه د پومپیو لخوا وایي حمات عموما اوازې رامنځته کوي خو داسې اوازې د عملی کارونو ځای نشي نیولی. په جرمنی کې یو افغان کډوال د خپلې جرمنی ملګری د وژلو په تور په عمری بند محکوم شو. په تخار کې دوه ژورنالیستان پرون شپه د وسلوالو کسانو لخوا په ډزو وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ ملت ته په کلنۍ وینا کې ټینګار وکړ چې له مکسیکو سره به دیوال جوړوي. ښاغلی ټرمپ وویل چې د دیوال په جوړولو سره به د ناقانونه کډوالو مخدره موادو د قاچاق مخه ونیول شي. او د روسیې د دفاع وزارت وایي دا هیواد به تر 2020 کال د توغندیو د دوو سیستمونو د جوړولو لپاره هڅې زیاتې کړي. دا خبرونه تاسو د ازادي رادیو په ویب پانی azadiradio.com او فیسبوک پانی facebook.com/azadiradio کې لوستلی شئ. اوس هم ورزو کونړ ته. په کونړ کې د اسمار په ولسوالۍ کې پرون یو لوی ولسی غونډه وشوه. خلکو ویل چې سوله غواړو خو د افغان ځواکونو منحلول نشو زغملای. دوی ویل هر څوک چې د افغان ځواکونو منحلول غواړي هغه یو ځل بیا کورنۍ جګړې پیل کول ته زړه ښه کوي. په دې اړه رحلا انوري له کونړ یو تفصیلی ریپورت را لګلای.
د کونړ وسیدونکو وای سوله غواړي خو د افغان ځواکونو منحلول ورته د منلو نه دي. که بهرني ځواکونه له هیواد وځي پروای نشته خو باید افغان ځواکونه نور هم پیوړي شي ځکه چې د نړیوالو ځواکونو وتل ورسته به د ټول هیواد د ساتنې مسولیت د دوی پر غاړه وي. پوخانی سناتور رفیع الله حیدری او دلبار باجوړی ازادي راډیو ته وویل
په هیڅ قیامت افغانان هغه سولې ته ژمن نه دی او هغه سولې نه غواړي چې زمونږ اساسي هغه بنیادونه ونړول شي یا هغه لاسته راوړنې چې په تیرو 13 کالو کې مونږ درلودلې چې هغه زمونږ تر ټولو غټه لاسته راوړنه دغه یو ده چې مونږ امنیتي ځواکونه لرو. مونږ د امنیتي ځواکونو د پاشلو مخالف یو د کونړ خلک د خپل امنیتي ارګانونو تر شا ولاړ.
اردو د افغانانو په وینو جوړه شوې ده. کلونه کلونه په دې تیر شوې دي. هیڅ کله افغان ملت دا نه غواړي چې دغه یو
په کونړ کې د حج او اوقافو رئیس مولوی نور المعبود احساس وایي د طالبانو په استازیتوب د هغوی د قطر دفتر مشر عباس تانگزی په خپلو خبرو کې ویلي چې د امریکایانو وتلو سره باید افغان امنیتي ځواکونه هم منحل شي چې دا خبرې افغانانو ته هیڅکله د منلو وړ نه دي. او که د افغان ځواکونو په منحل کېدو په هیواد کې سوله راځي نو داسې سوله دوی نه غواړي.
اوس دښمن یو بل تکتیک غوره کړی دی. غواړي چې د افغانستان نه ثبات د سولې په نوم باندې واخلي. دغه سوله نه موږ ته قابل د قدر ده. دغه سوله نه افغانان غواړي. هغه سوله چې په هغې کې ثبات نه وي، په هغې کې عزت نه وي، په هغې کې زموږ د ترقۍ تضمین نه وي، په هغې کې زما تضمین نه وي، په هغې کې زما د ملک تضمین نه وي، په هغې کې د اردو تضمین نه وي، په هغې کې د قضا تضمین نه وي. دا په افغانستان کې د یو نوي جنګ پیل او آغاز دی. خو هیڅکله به افغانان همدغه پیل او آغاز ته چې دښمن غواړي سر ورته ټیټ نه
کړي. کونړیان له وسلوالو طالبانو غواړي چې باید د نورو په اشارو د خپل وطن د ورانونی او د افغان ځواکونو د منحلولو هڅه ونکړي.
د وسلوالو طالبانو زمونږ هله دا دي واقعا دوی سولې ته ژمن وي او د هیواد ته دراتګ امید وي. خدا اردو ده، دوی اردو ده، دا اردو د هواد اردو دا اردو د هواد د پولو ساتون کې در د خلکو د ناموس ساتون کې دی. البته که دا د دشمن غوښتنه وي نو زموږ هیله د دوی نه دا ده چې نور دا پردی بار د خپلو اوګو لرې کړي، د خپلو ورونو سره په یو ټغر کښېني.
دوی وایي لکه څنګه چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار کابل ته راغی او نن ټول افغان امنیتي ځواکونه شپه او ورځ په خدمت کې دي، نو طالبانو ته هم په کار دي چې د افغان ځواکونو د ځواکمن کولو هڅه وکړي، ځکه چې دا هیواد د ډیرو ستونزو سره مخ دی او منظمو ساتونکو ته اړتیا لري.
طالب چارواکو دا غږ دی، هغه افغانان دي که هغوی دلته راشي. دغه حکمتیار صاحب هم راغلی دی، هغه د همغه اردو همغه پولیس د دوی په خدمت کې دي، په امنیت کې دي. نو دا هم زموږ ورونه دي چې راغله، دغه اردو او دغه پولیس او دغه امنیت عسکر دا د دوی په خدمت کې دي او د دوی ورونه دي، او هیله ته کوو چې دغه سي غوښتنو او دغه سي ویناونه لاس واخلي.
که څه هم چې افغانان د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د استازي زلمی خلیلزاد لخوا د افغان سولې د پاره پیل کړو هڅو ته هیله مند دي، خو غوښتنه یې دا ده چې باید په افغانستان کې داسې سوله راشي چې د افغانانو عزت، هویت، ملي امنیتي او دفاعي ځواکونه په خپل حال پاتې شي، داسې نه چې د سولې راتلو په نوم موجوده نظام او لاسته راوړنې له لاسه ورکړو او په هیواد کې یوې بلې کورنۍ جګړې ته زمینه برابره شي.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د خوست زرګونو اوسیدونکو یو ځل بیا د یو لاروني په ترڅ کې د ارمان لوڼي وژل کېدل وغندل، د بشري حقونو له نړیوالو بنسټونو په پاکستان کې د دا ډول وژنو د څېړلو غوښتنه وکړه. د سېشنبې په ورځ د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشرانو په غوښتنه د ارمان لوڼي د وژنې په غبرګون کې یو شمېر اروپایي هیوادونو په ګډون د پاکستان او افغانستان په بېلابېلو سیمو کې لاریونونه وشول او د ارمان لوڼي لپاره یې د عدالت غوښتنه وکړه. نجیب الله الوخیل له خوست په دې اړه رپورټ رالېږلی.
د سه شنبې په ورځ مازدیګر مهال زرګونو خوستوالو یو ځل بیا د یو سولیز لاریون له لارې د ارمان لوڼي وژل کېدل وغندل او له نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو له بنسټونو یې غوښتنه وکړه چې یاده پیښه وڅېړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د دوشنبې ورځې ناوخته د ټولنیزې میډیا له لارې په نړۍ کې پر پښتنو غږ کړی و چې د یاد غورځنګ د مخکښ غړي ارمان لوڼي د وژل کېدو په خلاف او د پي ټي ایم په ملاتړ خپل غږ اوچت کړي. له همدې کبله د یکشنبې ورځې د لاریون په تعقیب یو ځل بیا خوستوال په یو پراخ لاریون کې راووتل او د پښتنو د یووالي، پښتنو ته د حقونو د ورکولو او د دوی په وینا په پاکستان کې د پښتنو پر وړاندې د روان زور زیاتي د ختمولو په خاطر شعارونه ورکړل. د لاریون یو تن ګډونوال ساجد بهار آزادۍ راډیو ته وویل
دا چې نن زرګونه خوستوال عمالارو ته راوتي دي، دوی له نړیوالې ټولنې، له ملګرو ملتونو او د بشر حقونو له کمیسون غواړي چې په پاکستان یا په پښتونخوا کې چې پر پښتنو کوم ظلم کېږي د پنجاب حکومت او د پاکستان د پاوځ او استخباراتي کړای له لورې دته د نور د پای ټکه کې خدل شو دوی غږ دی واوریدل شي.
په خوست کې د پانتون یو تن استاد یعقوب جان سوری وای دوی ځکه لاریون کړی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د پښتنو غوښتنه کړې و چې د پښتنو د حقونو د ترلاسه کولو او د ارمان لوڼي د وژل کېدو خلاف غونډې او لاریون نه وکړي.
منظور پښتون د غوښتنې په اساس باندې په ټوله نړۍ کې د هر چیرې چې پښتون آباد دی باید د ارمان لوڼي د شهادت په غبرګون کې او بالخصوص د ټولو پښتنو د حقوقو د دفاع لپاره راوتی دی. نو په خوست ښار کې دا لاریون د دې لپاره پلان شوی دی چې د پاکستان ریاست له لورې هغه ظلمونه چې د پښتون په مظلوم قوم باندې کېږي او اساسي حقوق یې تر پښو لاندې کېږي د هغوی د اعادې لپاره جوړ شوی دی.
د خوست د ولایتي شورا پخوانی رئیس عبدالولي واحدزي وویل د دوی لاریونونه او دا ډول اعتراضونه به تر هغه روان وي چې د پاکستان ریاست د پښتنو غږ واوري.
نن د یوې چیغې په پار د خوست ولسونو د پي ټي ایم د اعلان سره سم یو لوی لاریون کړی ده. دا لاریون به اولنی او اخرنی نه وي. موږ به دا غږ اوچت ساتو او تر څو چې د لوی افغانستان چیغه تر هغه ځایه رسېدلې نه وي تر هغو پورې به دا ناره جاري وي.
یاد دیوی چې په همدې ورځ د خوست یو شمېر ښځو او نجونو هم د ارمان لوڼی د وژنې خلاف غونډه رابللې وه. لوڼی ته یې دعاګانې وکړې او د هغې خور وړانګې لوڼی ته یې په خپلو خبرو کې ډاډ ورکړ چې د پښتنو په دې مبارزه او د ورور په غم کې د نورو خلکو تر څنګ ټولې پښتنې ملګرې دي.
او د دغه پروګرام د خبری برخې وروسته راپور دا چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د سوداګرۍ کموالي تر ډیره پاکستان ته زیان رسولی. دا خبره د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خانجان الکوزي پرون ازادي راډیو ته وکړه. هغه وویل افغان سوداګرو اوس د پاکستان پر ځای نور هیوادونو ته مخه کړې او له هغوی سره یې سوداګري پیل کړې ده. په دې اړه واصل وصال رپورټ جوړ کړی چې ورپسې به بیا د ازادي اورېدونکو اونیزه خپرونه واورئ.
په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزې راکړې ورکړې په برخه کې په کلني ډول شاوخوا یو میلیارد ډالر کمواله راغلی، د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزې راکړې ورکړې د دغه کموالي په نتیجه کې تر ډېره زیان پاکستاني سوداګرو او تولید کوونکو ته اوښتی دی. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزی وایي پاکستان په تېرو څو کلونو کې د سوداګرۍ اصولو ته پابند پاتې نه شو او افغان سوداګرو ته یې ډېر زیانونه واړول.
افغاني تجاران متضرر شو، هم پاکستاني، خو پاکستاني زیات متضرر شو چې یو طرف ته تجاران متضرر شو، بل طرف ته مولدین، هغه څوک چې تولید کوي په میلیونو کې، خصوصا د وړو، د سیمټو، د سیخ، د خوراکي موادو، د غوړیو، هغه ټولې فابریکې د مشکل پیدا شو.
پاکستانی ورځپاڼې دی نیوز په خپل وروستۍ ګڼه کې لیکلي چې د پاکستان د خراب سیاست له امله په تېرو څو کلونو کې د دغه هیواد تولیداتو په افغانستان کې خپل ارزښت او بازار له لاسه ورکړی چې سوداګري له سختو ستونزو سره مخ کړي. دغې ورځپاڼې لیکلي چې اوس مهال له افغانستانه پاکستان ته صادرات زیات شوي او لکه څنګه چې د دغه هیواد ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي وو، نور د دغه هیواد خلک په پاکستاني تولیداتو پورې تړلي نه دي. په تېرو کلونو کې پاکستاني تولیداتو په افغانستان کې ډېر ګرم بازار درلود. ان تر دې چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د معلوماتو له مخې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریز راکړه ورکړه نږدې 2.5 میلیارد ډالرو ته رسیده چې ډېره سلنه یې پاکستاني صادراتو جوړوو. خو سمو د وړاندې د پاکستان مرکزی بانک اعلان وکړ چې افغانستان ته د پاکستان صادرات کم شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت هم وایي چې د سیمې نورو هیوادونو سره د افغانستان د سوداګرۍ په پراختیا سره له پاکستان سره سوداګریزه کچه په کافي اندازه ښکته شوې ده. دی وایي مطمئنن چې پاکستان په تېرو څو کلونو کې د خپل دوګونی سیاست له امله افغان سوداګرو ته ډېر زیانونه واړول، خو اوس زموږ خصوصي سکتور له نورو بدیلو لارو ګټه پورته کوي. اوس یو رقابت رامنځته شوی دی او هر هیواد چې ډېرې اسانتیاوې ولري له هغه سره سوداګري زیاتېږي. هڅه کوو له ټولو ګاونډیانو سره د ګډو ګټو له مخې راکړه ورکړه ولرو. دی وایي افغانستان اوس په سوداګریز راکړه ورکړه کې په پاکستان اتکا نه لري، بلکې د سیمې د هیوادونو بازارونو ته ښه لاسرسی لري او ان تر دې چې د چابهار او لاجورد له لارو یې د ترکیې، هند او اروپا بازارونو ته هم لاسرسی پیدا کړی دی. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکی هیلې ومني. په دې هیله چې روغ جوړ اوسئ. دا اونۍ هم د نورو پیغامونو ترڅنګ د انتخاباتو اړوند پیغامونه لرو او د خلکو اندېښنې دي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو پایلې څنګه سوې او د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره د کمیسیون تیاریانې او دغه راز د ولسمشرۍ لپاره د کاندیدانو د اسنادو په اړه څه وخت جزئیات له خلکو سره شریکېږي. په دې اړه به ستاسو پیغامونه او دغه راز د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د چارواکو خبرې واوري. البته وروسته پر نورو مسایلو هم ستاسو غږونه او نظرونه سره دي په ګډه به یې واورو.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري.
هلو، السلام علیکم. زه اسمت الله فریدی، د مهاجرینو د پاکستان د مهاجرینو ځوانانو رئیس. موږ د هر څه دا مننه کوو چې د کمیشن کمیشنران لدی چې موږ ډېر خوشحاله یو، کله موږ خپله افغانستان ضرور دیک شوی داسې درغلي په انتخاباتو چې وشوه چې مکه او پښتانه اوس داسې ځوانانو دونیم دونیم زره رایه ولي، هغه ځوانانو نه رایه کړم ټیم کې 1200 رایه کړم ټیم کې ځوانانو نه دا درغلي کې روانې ده، خو خوند نه کوي. پر کمیشنران زر تر زره لږ دي او السلام وانه نه
السلام علیکم آزادی رادیو ته خو اچو چنل برای شماری شما شو ولایت به صندوقونه ویل صندوقونه شب چهبیر به هر وکیل خپل نه پاتینه ول شباب اسمو کله لا پاک ستره کار اوس حکومت خپل نشبه ته زمینه برابره کړی ده درې میاشتو بعد څلور میاشتو بعد هغه یو وکیل نه رپی اخلي دا رأي ورته دغه صندوق نه باچی بلکې اچي والسلام.
ہلو السلام علیکم وفادار محمد نینم دا د کابل ولایت د بګرمۍ ولسوالۍ اوسېدونکی یم. څرنګه چې د انتخاباتو شو ډېر خلک انتخابات ته ورغلل په ډېر تکلیفونه رایې